درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د مسفشین دوی بجیری د ازادي رادیو د دې سات پخترونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو دمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم د مسکو فارمر برخوالو د خپل شپه شمی غونډي د پای په اعلامیه کې پر طالبانو ژغ کړی چې خپل واکمنی معتدله او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي. دوی همدارس له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي چې افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نورو هیوادونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د مسکو فارمر شپه شمی غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغیزستان د استازو په ګډون پرانستل شو او پرون پای ته ورسیده. په فاریاب ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې درې تنه مړه او وبښ نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصار ولسوالۍ په خان قروخ سیمه کې له سړک څخه د یو فلاین کوچ موټر د اوشتوله کبل دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. په بل پیښه کې د المار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلاین کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او و تنه نور ټپیان شوي دي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و، نن سهار 9 بجې او 23 دقیقې د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 180 کیلومتره کې تر مځکې 211 کیلومتره لاندې شوډلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ادعا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کوونکو په منځ کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس او 130 افغان اتبانی ول شوې دي. نقوی پرون په یو خبري غونډه کې همداراز وویل د عملیاتو په ترڅ کې ټولټال 540 شپږ کسان ول شوې چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس شامل دي چې ادعا کوي په اعتراضونو کې شکیل وو. پاکستانی چارواکو پرون شنبه وویل چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د دوی لږ تر لږه 14 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په کورم سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې 9 پوځیان وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی په غاړه اخیسته. تر دې یو ورځ وړاندې د جمعې پر ورځ د وخت په شمالي وزیرستان کې د پوز پر یو کاروان په برید کې لږ تر لږه 14 پوځیان وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د پاکستان پوست په یو بیان کې پیش تایید کړه او بریدی د ټي ټي پی کار و باله. د پاکستان د امنیتي چارواکو په قول ویل شوی چې په څو نورو بریدونو کې لږ تر لږه 22 پاکستانی پوځیان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بلوچستان بلتور غشتون کې ډلې ویلي چې د پاکستان د پوست پر کاروانی د سړک د غاړې بمی برید کړی او درنه مشروب لې اړولې. خو چارواکي وایي چې په دې برید کې درې تنه پوځیان وژل شوي دي. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کالیزې په مناسبت سړکونو ته راووتل. د اسرائیل پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یهودیانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي په وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یک شنبه هم د اسرائیل پلویان لاریونونه وکړي. د بیروت په جنوبی لمنه کې پر زاهیه سیمه د اسرائیل هوایی بریدونو تیر شپه او نن یک شنبه سهار دوام درلود او خبری آژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ ژغونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یو پراخ اور د بیروت د جنوب آسمان روښانه کړ او د یک شنبه په ورځ هوا ته لوګي پورته کېدل او د اماراتو هوایی شرکت دوبی ته د سفر په لړ کې له سپرلیو سره د پیجرونو او بي سیم مخابراتي وسیلو لرل منع کړل. متحده عربي اماراتو په خپل الوتکو کې د پیجرونو او بي سیم مخابراتي وسیلو په کارولو بندیز وروسته لدې وکړ ولګو چې په لبنان کې د پیجرونو چاودنی وشوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 سیزو راهیسې د نامنو یو جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالیدو لمړی ستر بهیر په 1900 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوست له یرغله پیل شو. تر 2000 لمړی میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوریت نظام رامنځته کیدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 هم وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېده پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همداراز د دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپلې خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپل خاورو باسي. سره لدی چې پاکستان خپل ټول لارې پر افغانانو بندي کړي، خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. لبلی خوا پاکستان په تیری وکال کې تر 600 زره ډیر افغانان په زور له خپل خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوی کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي. په روان خپرونې کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال او همداراز د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت ترکو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. لومړی به وشو خپل درنو میلمنو ته، لومړی هم شاغلې کندیوال، ولی لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي؟ دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګ میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده. یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولی په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېر حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېره حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کومنګ روالو اغلته تر ډیره حد پورې جګړه وا او د سر د خوندیتوب موضوع وا. ولی کلار کلار د جګړه وګده شو او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو، نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو.
بله صاحب،
چې اوس تر ډیره حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلق مجبور کړی دي لومړیتا.
سلامت سے گنڈیوال صاحب سلامت سے حفیظ صاحب کپڑے دوم لامل چھ شاغل گنڈیوال ورت اشارہ وکڑا یعنی اقتصادی پدی بندی تاس نظر سرگن کی زمشتے گاونڈوی ہیوادونو ہم اقتصاد مزن لری پاکستان لا شدید اقتصادی بحران سره مخامخ ده، ایران هم ډیر سخت شرایط لري، بلدی سره سره ولی افغانان فکر کوي چې دغه هیوادونو ته په اقتصادی انګیزو زی.
سلامونه اونې کې هلې تاسو ته درنو ملمنو همدارنګ د ازادي د غږ محترم مینوالو ته سلامونه او احترامات تقدیمو. اقتصادی ستونزا خو انسان د معیشت مسائل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او د هغه تر څنګ بیا ناامني وي، د ګوسستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي، که نه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډېر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدې خوا نه دی رامنځته شوی. دا فقر نوی نه ده، دا ډېر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدیږي؟ د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده، د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخوانی اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کشکي، بیا کله چې مذهبي خلک راشي، دا ټول هغه خلک چې نکتایی لري یا مدرن جامع اغوندي یا فاکولټي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري، هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلک د افغانستان څخه او کډواله شي، او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلی یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه، یو هغه د حزب دموکراتیک خلق په وخت کې، هغه خلک چې په امریکې او په غرب کې تحصیل کړي وو، هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دموکراتیک خلق نه د څوارلس کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کدرونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وباسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنګونه شو او دا تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو، ډېر زمینه مساعد وو، ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. آسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشریدلې دي، او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او ځکه شرایط سخت دي، یعنی د هټیوال لپاره څه نشته، مشتری نشته، دی د کورون لپاره چې هغه جوړ شوي وي کرایه‌نشین نشته، دی خلک ډېر مشکلات لري، اقتصادي ستونزه ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی، د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، ځکه چې په دې داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی، او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي، او د مشروع بین المللي مرستو څخه بې برخه دی، او د بین المللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوی دی. نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده، او دا امکان دی نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي، مجبور دي خلک خپل دي بده دي د کول لپاره هم یو چرته لاړ شي.
بله، ډېره مننه حافظ صاحب، سلامت اوسئ. اوس په داسې په دې سروبي شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولی تللی، هغوی چې پاکستان ته تللی ولی تللی دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیونه افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولی دې حد ته ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډیر زیات ورغلی دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سروان صاحب محترم، دلته به زه لږ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوري وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه هی کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسی لیدلوری باندې ولاړ دی، او دا سیاسی لیدلوری همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلور لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دې په سیاسي فکر چې کم لري د هیواد د افغانستان په اړه په هغه بنیاد باندې نیول دي. او دا دواړه هیوادونه چې دي، د بدوختانه سړی ویلې شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې غلطه خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دای ممکن دا اول ظلم نه دی چې د افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړی او په ډیر بد حالت کې اغلته ورسره هغه چلن چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو ماهدو لمخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیګلو د بیرته لیګلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسو دې شاید یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن کدی یو ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي، یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپل یادې ورشته د موجوده حکیمانو مسولیت دی په هغه ورسته خبرو کوم خدا د ما نظر به هم وي ولیدا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کیږي دا خپل نړیوال اصول لري دا د ما ډیر نظر هم نه دی درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي دا نړیوال یو منل شوی اصل دی دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي بشري او انساني حقونو ته ژمن وي د هغو چلند به په دغو نورمونو ولاړ وي داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي یا زه چې کومه خبره کومه نو د یو افغان لیدلوري نه بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کومه ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به یې کوي او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي هغه به د عزت سره ستنېږي هغه به اجباري نه وي جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه ووځه او خپل وطن ته د نور لیږمه نو څلوېښت یا پنځوس کاله که تیر شوی وي که هر څومره وخت په دې تیریږي ستنېدلو کې کوم ټاکلي موده نشته چې که زه لس کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دي وي او لس کاله وروسته که یولسم تېروم کوربه هیواد به ما هغې ځای نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي خو دا خو طریقه عمومي نه ده دا خو منل شوی دغه نه ده حل لاره نه ده نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي
ډېر مننه سلامت اوسئ حافظي صاحب ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني خصوصا فابریکې کرنه باغداري او حتی ساختماني چارې به په ټپه ودری شي د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري نو که دا سی وي تاسې هم له ښاغلي کندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي
او اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي سیاسي کډوال هغه چې کډوال څه وي او فرمایلی هم دا څه ده ولې دا اکثرا به خلک چې راغلي دي د مهاجر کارګران دي یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي او که چیرې دوی قدرت ته ورسیږي د مهاجر په مقابل کې مشکلات را ایجادوي او ولته دغه دي چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دي او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي زه خو هلته تاسو ته پته شته چې هلته څه لرو افغان ایران چمبر هم لرو تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې ایرانیانې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې په افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانی نه کوي ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتی او سیاسی مسائل ترجیح لري. دوی په د نوې خلک کډوال شوې ریالته اکثر نظامیان دی افغانستان دی، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډیر محتاطانه دی، او هغوی اکثرا دوی سه ویریږي چې کېدای شي چې دوی د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېرو ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې، دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولې. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده، لومړیتوب دوی ته همدا د خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي، د یو فشار په وسیله په حیث هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله ناکله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته شنه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي. او تر ټولو څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي وي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي. موږ اوس په دې اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکې کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي. او دا په خپله یو لویه ستونزه ده. افغان بې پناه د چا ته ورشي، چا ته مراجعه وکړي، د چا څخه حق وغواړي. نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدا راځي دې ته چې
د دې خپرونې په یو برخه کې باید په حل لارو هم خبرې وکړو. ډېره مننه حافظي صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو، وګورو چې که د دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به ښه شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکې کړي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
زوروج محمد یم د کراچی څخه، نو دغه اجر یم.
مهرباني جمع محمد صاحب، واست خپل نظر ام سرګن کی بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني.
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کی، او تر څنګه دا جنو زده کی مثال هر تعلیم پور مختګ مخ اړب نه کی، او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نه وخت کې په اروپا کې په ایران کې په پاکستان کې دلته موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. نو دوی باید دا کار وکړي، د خلکو سب موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصتن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې په ایران او په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زما را روان ده په افغانستان کې یخ ده، کارونه نشته، ډېر سخت مشکلات سره ده. ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته، نو د ډېر بد حالت سره به مخ کړي. اول زه تقریبا 12 فامیل لرم په کور کې، د دې سرپرست یو زه یم. نو دا په ما باندې ماش بند شي او زه دورې ولاړ شم، نو دا به زه بجزم کې تاسو په خپله فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله، که چېرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصتا د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نشته. تقریبا ما په افغانستان کې زه یو کال کې دلته راغلی یم، 18 میاشتې ما په افغانستان کې تېرې کړې. په 18 میاشتې کې ما 18 ورځې وړیا کار نه دی کړی، حالیکن کې ما کوشش وکړو زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډېرو ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمینه نه شوه مساعده. او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستانه کراچي ته، له کراچي بیا دته اوس کار باندې بوخت یو.
بله، ډېره مننه. کور دې ودان چې تلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنې. آزادي
راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو، تاسو له هغه د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
قربان سم ډیره شایسته موضوع متاکله سروان سم محترمه یو سلام ملمنو ته وایم خبره داسې د محترم سروان صاحب د حکم مهاجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه باید چې وایم چې پدیره جبرانات وګره اړوس کیږي مثال د خبرې چې دوی خوشنۍ ظلم او تشدد د تر کېږي خودل تدبیر پښتون نره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره لرمه یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره لرمه سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده دلته کوم د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیږي لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیږي هغه د تاوان دي چې ګورم مرستې کړو کو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوهم راځم سروان صاحب محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي که کال ته نه بل کال تر راځي که پنځه کاله بعد مثال د نور افغانان د خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دغه په کار د سفر د وځ سنا د کار زمينه او برابر کې دوهم د مين ځایونه ورته برابر کې غلط غلط کې پونه او تجول کې سروان صاحب محترم د مهاجر کنن مې سبا راځي ما مخکې اشاره ورته وکړه د کار زمينه باید ورته برابر کې د استوګ نزای برابر کې لکه د مخکې نه اوریدم چې ویل د دې خبرې بالکل زه تاییدوم چې دلته اوس په دې سخت شرایطو کې د یو خاجمی را روان دي د بل خوا د کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل لپاره په یو کور کې یا تینځلس لپاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ د روزانه نه چې پیدا کوي نو دا بار سره کمی مشکلات دي د سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسله زمينه ورته برابر کې کده کار کړه ستوګ نزای نو دا غمی نظر محترم سروان صاحب
ډیر مننه سلامت اوسه بل اوریدون کښته ځان راو پیښنې آزادی رادیو
سروان صاحب ته جوړي
سلامت اوسه مننه
سلام زه توي بولایم د کومه
مهرباني کوي صاحب
سروان صاحب ډیر کوم موضوع مې انتخاب کړ اوس کومه راځي او کوم لاره کې بازار کې دکان لرم
بله صاحب
او او بل هغه په افغانستان کې د کارونه دی وړي مشتري ده نو کار کوي ولې نه کوي او شي کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کې شته دی او دا کوم اجرین چې راځي هلته چې کوم کاروبارونه دي هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بيته وکي دا چې هر کاروباري د کاروبار کې کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه لته راشي دی کې باید کار وکي چې ته کار نشته زم کار نشته نو چې خپل لاس پر سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دی
بله سب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کاندیوال سب تاسو به بیا وریدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچي څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللې دي چې اقتصادي مشړی او نسبتا کاروبار هم درلود لکه چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته سي او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل ځان سشتمن دي بلکې نور هم دي په یو نه یو شکل سره د کار زمينه مساعده وي بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکړي نو لا بشه سي اول سوال هم دا دی چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډي هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه مهرباني
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې د دغه کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وي تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او دریمه وس چې تاسو ور سره زیاته کړل بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره لوی نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده دا کایوازي د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منه شوي دي دا راتلونکي دپاره او د وس دپاره هم ډېره لویه ضایع ده، نه جبرانیدونکې ضایع ده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بله خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته اغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې. اوس دغه مرستې اغومره نه دي، ولې بندې شوي هم نه دي، دا مرستې روانې دي. د بېلابېلو ادارو د بېلابېلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنیدلو دپاره د کډوالو ډېره وازې ده، او هغه د کار ده. او کار سرپناه تعلیم بېرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي، هغوی باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي، او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو حکومت وي، او بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو، او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې، ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره کوي.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اورېدونکو هم نظر دا و چې اقتصادی عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوری شي، او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره له دې چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خپروي، له بهر هم پیسې ورته راځي. اته نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسې مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده، او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو درنو مهربانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، درنو مهربانو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوي ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پېړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیون ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون په حکومتی دارو د خشخوری او د کار اهل کار ته نسپارلو العمل په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څه په کور دننه مهاجر او مسافر شي او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه څه په کور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي روغتیایي ستونزې لري دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي خصوصا پاکستان او ایران ته هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي هر وزارت تحصیلینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګرانو چارو پاتې ځي هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت شرف ازادۍ او پرمختګونو لپاره هغه څه چې داوی لري هغه څه وایي هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نه شي
ډېره مننه سلامت اوسئ دا ډېره اوږده ستونزه ده یعنی کور ودان حافظي صاحب د اوریدونکو په خبرو کې د سرپناه مسله یاد شوه او د لډیرو کلونو مشاورو ری جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ خو ډیر محدود و کم خلکو ته رسیدل اوس خو د طالبانو حکومت را لري چې زرګونه هکتار غصب شوی ځمکې هم بیرته اخیستل غاصبانو ځمکې هم ډیرشته نو بیا څه فکر کوي چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې کچرته غواړي چې بیرته راشي یا هغه وي چې راغلي دي او سرپناه نه لري دوی ته سرپناه نه ورکول کیږي دلیل یې څه کېدای شي
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي افغانستان د مځک څخه د کې واده پسله مخکې ما هم ارز وکړ چې پسله حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمونږ مځکې د سه شالې پاتې شولې او هغه مځکه کې دیشي چې برته خلابه شي او هغه آباد مځکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده مخکې هم تقریبا 1,000,000 کرون ته ضرورت و غات کلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوتاف کې راته 1,000,000 کور پرته لدی چې دا کډوال راسي هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي ځکه چې کورونه معیاري نه دي د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبي آفات ور باندې راځي نو دا مځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا مځکه خو پیسې نه غواړي کوم ملي مرستو هم ضرورت نشته دی خلک کولی چې خپل کور ودان کړي په دغه کله باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري دا خو خلک کیدونکي دي یعنی هلته خطی هم شته دي د بری هم شته دي د کار نیرو خو په خپل هم دوی هم دي او کار نیرو په غوسه کې ډیر ارزان هم دي دا په خپل یو نوزت ګرځیدلی شي چې 1,000,000 کور جوړ شي د 1,000,000 کور د جوړولو لپاره تقریبا 3,000,000 انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي نو دا پاکله به یو معقول سیاست ته ضرورت شته آگاهانه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي اوس خو اوضا ډېر خرابه ده خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په 15 جریب مځکه کې ځوان کوي حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغه سپرتی دي او کلونه کلونه کیږي چې دغه څه ګټه نه پورته کیږي
ور به شو ښاغلی انصاري ته انصاری صاحب، افغانان په خپله هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې له کبله کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات د دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغسې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتلې وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد، د دوی کورونو کې اور واچو، په حکومت فشار راوست، او په پاکستان کې هم شاید دغسې شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله، دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل او قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کیږي، چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوح هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي، هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې، اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی، او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین پکې اوسېږي، د یو شپږې دپاره ټول پوسټینګ په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو تر تنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جلا ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه، یعنی ولسونه باید د اخلانیت نه کار واخلي، که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوي چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاط کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر که چیرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ، خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبورېږي، نو باید د هغې په سر ټول
ولسونه ټول خلک. ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. کنډیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ، اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، محترم مادس ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته، راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لام نه لرو، او ډېر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره، د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا وه. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه، دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه، چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجه د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو، هغه سې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام وو. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسېږي، چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډېر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لرې شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چون دلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی د په اروپایي هیوادونو یا په نورو امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چون دلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیر نه کیږي. نو ښه دا ده چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بې ځایه کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسي فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم دپاره د غور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکم ولې داسې یو کار وکم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي د هغوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته آسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسط طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوستستونه نه وي هلته یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو پنځوس هیوادونو کې لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو دوی پانګونه کړي دي خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي بیا همدلته پانګونه یې کړي دي. او دوهم هغه خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي ډالري تنخواګوانې اخیستې وې او یو متوسط مرافعه طبقې جوړ کړي وو هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیې د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې ډیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده. هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواوو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې
خلق چې آلمانانو سره مناسبات درلودې یا جایزه سره او نور دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل. فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هېوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې. تقریبا 300,000 افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلق ول یا مرفع قشر دي متوسط خلق ول هغوی راغلي دلته. هغه خلک چې د لاسې نه رسېدل یعنې مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کېدل هغوی په خپل مصرف دلته راغلل. دوی په دې خاطر نه دي راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي، په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونه تربیه کړي او یو ټولنیز مسؤلیت ولري. او یوازې اقتصادي مسائل نه دي، اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوندي هیوادو ته. هغه څوک چې لاسي رسیدي او ستاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15,000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته، هغه خو په همدغه 15,000 خو په افغانستان کولی شي چې څه کار وکړي. اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده، زیاتره د دوی مشکل اغه د مسؤلیت نشتون.
بله،
او په دې معنی چې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي، په دې خاطر باندې دوی اکثر د خلک دي چې ترغلي د خپل اولادونو په خاطر.
ډیر مننه حافظ صاحب. کور ودان یو اوریدون کای مو ډیر منتظر پاته شوی دی. مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لښلند خبري وکړي چې کم وخت پاته دی.
سلام سلمان صاحب، زه حبیب احمد زواکم دا محل د ایران هیواد سره.
مهرباني کوئ زواک صاحب.
خبره دا ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو چې راځي ایران ته. متاسفانه سلمان صاحب دا پاسپورتونه باندې سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي، قرارګاه ته لول کیږي، بیا څو پیسې ورسخلي برته را لکی، نو تر دې د اجازه نه ورکوي نه د پاسپورت ورکوي. دا خو پیدا نه لري که مدرک ولای که ری مدرک ولای دا ټوله ګری اردوګاتې به پاسپورت ولا سره 15,000 تومان لري لکه هغه مدرک چې نه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي. ما خپل یو نیم کال کې شته ته بیا مدرک ژوند کوم.
ځواک صاحب، نو بیا ولي زیاده خلک سدا مشکلات هم ویني.
سروان صاحب، څوک افغانستان کې کار نشته کې سم نشته کچیر په افغانستان کې ماته 15,000 افغانۍ د میاشتې شریک زم ایران نه راځم. څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه. کور ودان سلامت اوسه. انصاری صاحب که ډیر لند په یوه دقیقه کې راته وایي چې وخت کم دی، که دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیرته خپل وطن ته راشي، دغه 15,000 چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکي، په دې باندې یو گزارګي په وطن کې جوړولای شي؟
بله سروان صاحب، دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15,000 افغانۍ کار ماته پیدا شي زه ایران ته نه ځم، دغه ډیر افغانان دي چې د 15,000 افغانیو معاش یا حق زحمی په ارمان دي او ایران یا نورو هیوادونو ته هم چې ځي د تر دې ډېرې پیسې د غریبو خلکو ته نه پاتې کیږي. موږ فکر کوو دغه پیسې چې تاسو یادې کړې چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي، د هغوی لږ تر لږه تر $10,000 او تر دې لا ډېرې پیسې مصرفوي. موږ فکر کوو که د یو منظم پلان او پروګرام له لارې دوی خپلې دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي، د په کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه عواید ترلاسه کړي، هم د خپل وطن په
مرکز
کې هم د کورنۍ او ټولنې او خپل
سلامت
اقتصاد
ډېره مننه انصاری صاحب. کندیوال صاحب، تاسو هم کلنډ وایست دا مشکل اورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال خو کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډېره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي. هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل د دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده. زکه که قانونی پروسی نه دی نشی تللی دی مجبور چې دغه لار
ډیره مننه ولی محمد کندیوال صاحب د خپرونې وخت هم دومره و سلامت وسئ همداراز له ښاغلی آزرخش حافظي څخه او ښاغلی سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه له تاسو درنه اوریدونکو هم منندوی یو چې آزادی راډیو اوري زموږ خپرونې څلورویشت ساعته دوام لري زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.